نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين ننم إن شاء الله منك سورة الأحزاب آية نكو دا آية نمبر 59 نواخلا دا آية نمبر 73 پوری یعنی دا یو کم شپیتو آیت نواخلا دا دریو یا آیت پوری اولا بمونگ دا دے آیتونو لفظی ترجمہ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل وائی لی ازواجکا خپل بیبیانو تا وبناتك أو خللونتا ونساء أو خزوتا المؤمنين دا مؤمنانو يدنين تهغي أبزان ديكري عليهن بخبل زانون باندي من جلابيبهن دا خبلو پروننا جلابيب چي دي نو دا جمع دي دا جلباب يا جلباب چي ورتوائي مونگا مونږ ته په خپله ژبه کې پړونی هم وایو خو چې کله پړونی وګنډلې شي نو جلباب ترینه جوړ شي ذالکه دا ادنا زیاته نږدې ده ان چې یعرفن هغوی وپېژندې شي فلا پس نه به یؤذین هغوی له تکلیف ورکړي شي وکان او دی الله الله تعالی غفورا ډېر بخنی والا رحیما ډېر رحم کول والا لئن البتکو چری لم نشی ینتهی منا المنافقون منافقان والذین او هغوی چی فی قلوبهم فزرنو کی ده هغی مرضون مرض ده والمرجفون او درو خبری جوڑول والا فی المدینتی پا مدینه کی لنغرینک البتا مون بزرور رست اولگو تاسو بهم په هغوی باندې ثم بیا به لا یجاویرونکه هغوی په ګاونډ کې اوسیږي ستاسو فیها په دې کې الا مگر قلیلا ډیره لږه په بریکټ کې ولیکئ موده ملعونینا لعنت شوی دی د دې روټ لام عین او نون لعنت لفظ هم د دې نه وتی دی او ملعونینا لعنت شوی دی اینما کوم ځای چې ثقیفو هغوی اوموندې شي اخیذو هغوی دې اونیوی شي وقتلو او قتل شي تقتیلا قتل کیدل سنت طریقه ده الله د الله تعالی فی الذین د هغوی په باره کې چې خلو تیر شوي دي من قبل د دې نه وړاندې ولن او هیڅکله به نه تجیده تاسو بیا مومی لسنتی پا طریقه کی اللہی دا اللہ تعالی تبدیل سو تبدیلی یسألو کا سوال کبی ستاسونا الناسو خلق عن الساعه دا قیامت پا بارکی قل وائی انما بیشک علمها علم دا هغی عند سرد اللہ دا اللہ تعالی وما او سوشه یدری کا وای تاسو تا لعل شاید چی الساعت قیامت تکون ویهغا قریبا نزده ان بشک الله الله تعالی لعنا لعنت کرده الكافرین پا کافرانو و اعد او هغو تیار کرده لهم ده غیده پارا سعیرا لمبشو اور خالدین همیشه با اوسیگی فیها فهغیکی ابدا همیشه همیشه لا یجدون نبه غی بیامومی ولیا سوک دوست ولا او نه نصیرا سوک مددگار یوم پا کم ورس چی تقلبو الٹا پلٹا کیگی وجوہہم مخونا دا ہغوی فی ناری پاور کی یقولونا ہغوی بوائی یا لیتنا اے کاش چیمون اطاعنا اطاعت کرے ویمون اللہ دا اللہ تعالی و اطاعنا او اطاعت کرے ویمون الرسول دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقالوا او ہغوی بوائی ربنا ایز مون ربا انا بشک مون اطاعنا اطاعت کرے ومون سادتنا دا لفظ سید جمع دے سادات چی دے دا دا سید جمع دے نو سادتنا دا خپلو سردارانو و کبراءنا او دا خپلو مشرانو فاضلونا نو ہغوی مون بیلاری کرو السبیلا دا لارینا ربنا ایز مون ربا آتیهم ورکڑی هغویلا ضعفینی دو چند من العذابی دا عذابنا والعنهم او لعنت اکڑو پا هغی لعنن لعنت کبیرا لوی یا ایوها الذین ای خلکو چی آمنو ایمان مراوڑی دے لا تکونو متا سکے گئی کالذین پشاند هغوی چی آذو تکلیفون ورکڑیو موسیٰ علیہ السلام لا فبرأه نبرکڑو هغا اللہ تعالی مما دهغین چی قالو هغوی ویلیو وکانا او هغا عند پنست اللہ دا اللہ وجیها دیر عزت والا یا ایوها الذین اے خلکو چی آمنو ایمان مراوڑے دے اتقو ویرے گئے اللہ دا اللہ نا وقولوا او كوي قولا خبرا سديدا سما يعني درستا يصلح هغب اصلاح او كوي لكم ستاسو دپارا اعمالكم ستاسو دعملونو ويغفر او هغب او بخي لكم ستاسو دپارا ذنوبكم ستاسو گناهنا ومن او چي سوك يطع اطاعت كوي الله دا الله ورسوله او داغو دا رسول فقد نبشكا فاذا هغا کامیابی دو والا دی فوزا کامیابی عظیما دیر لویا انا بیشک مون عردنا پیش کرو مون الامانتا امانت على السماواتی پا آسمانونو
والارضی او پزمکا والجبالی او پغرونو فا بینا نو هغوی انکارو کرو
انچی یحملنها هغوی اچت کری هغا و اشفقنا او هغوی اوی ریدل منها دا دینا و حملها او اچت کرو هغا الانسان انسان انهو بشک هغا کانا دی ظلومن دیر ظالم جهولا دیر جاهل لیعذب زکا چه عذاب ورکڑی اللہ اللہ تعالی المنافقین منافقین سرولا والمنافقات او منافقین خزولا والمشرکین او مشرکان سرولا والمشرکات او مشرکان خزولا ویتوب او مهربان شی اللہ اللہ تعالی علی المؤمنین فمؤمنان سرو والمؤمنات او مؤمنان خزو وکانا او دے اللہ اللہ تعالی غفورا دیر بخنی والا رحیما دیر رحم کول والا الحمدللہ دا دے زی پوری زمانگ ننے ترجمانا او اس پہ انشاءاللہ مانگ دے آیتون تفسیر کو تاثرہو باسائی سورة الاحزاب دا آیہ نمبر 59 نا یعنی دے یو کم شپیتم آیتنا او دا دے سر بنن زمانگ سورة الاحزاب مکمل شی دا سورت کل نازل شوے وہ پا پنزم ہجرے کی دا مدنی دور مینز دے او تاسو گورے چی دا کورنی جون متعلق احکامات ورکری کی گی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بی بیانو لا احکامات ورکری شوی دی اس دل تا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا خطاب شوی دے یا ایوہ النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل وائے یعنی تاسو وائے چاہتا لی ازواجی کا اخفلو بی بیانو تا و بناتی کا اخفلو لنو تا وائے دا ټولو نه مخکې چا ته وایې خپلو بیبیانو ته او دا هغې نه پس چا ته وایې خپلو لوڼو ته د دې نه پته لګي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښځې هم د یوې نه زیاتې وې او لوڼې هم د یوې نه زیاتې وې ځکه چې ځینې خلک وایي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو صرف یوه لور وه او هغه حضرت فاطمه رضی الله عنها وه او باقي لوڼې ناسکه وې نو داسې خبره نه ده دلته کې د سکلور خبره راغلی ده، ځکه چې باقی څومره هم ښځې دي نو هغه په نساء المؤمنین کې راغلی دي. و نساء المؤمنین او نساء چې دی نو دا د نسوة جمع دی، او ښځې د مؤمنانو، او د مؤمنانو ښځو ته هم وایي، یعنی څومره چې مؤمنانې ښځې دي هغوی ته هم وایي، یعنی اول خپلو بیبیانو ته او خپلو لوڼو ته وایي، او بیا بهر چې څومره هم ایمان والله ښځې دي چې کله یو بنده تبلیغ کوي نو څنګه به کوي، اوله به د خپل کور نه شروع کوي او د هغې نه پس به بهر کوي، ځکه چې بعضې وخت کیدی شي چې کور والله اونه منی خبره نو بهر والله خو به اومني که نه. نو دا یو داسې حکم دی چې الله تعالی خپل نبی ته وفرمایل چې خپل کور والو ته ووایه، نو د دې مطلب دی چې دا به ډېر اهم حکم وي. او دا ټولې ښځې څوکړي؟ یو دنینه چې هغوی آویزان دي کړي، علیهن دا لفظ علا دی، ایلانه دی، دا نوټ کړئ دلته کې، د ایلا مطلب وي طرف او د علا مطلب وي د پاسه، علیهن د پاسه نه د خپلو ځانونو، من جلابیبهن د خپلو پړونو نه، چې د خپلو پړونو نه څو حصه په خپل ځان باندې آویزان ده کړي. دا حکم ورکړی کېږي ښځو له چې کله ښځې د خپل کور نه وځي نو څنګه به وځي. په سورة النور کې مونږ ویلي دي مخکې د کور دننه د جامو ذکر، او سورة النور د سورة الحجرات نه مخکې نازل شوی دی، دا هم هلته کې ویلی شوی دي، یعنی دا هم هلته کې ویلی دي مونږ. اوس دلته هغه آیتونه راغلي دي چې کله ښځه بهر ته وځي نو هغه به بهر ته څنګه وځي، څنګه به په کور کې د خاوند لپاره تیاره شوی وي، ښه په سنبال کې به ناسته وي، ښه په میک اپ کې په کور کې، نو هغه شان مونږ بهر ته هم وځو. چابي مو واخیسته او بهر ته ووتو، او یادا چې لکه څنګه چې د نورو رشته دارانو سره ناست یو نو هغه شان بهر ته وځو، نو داسې نه ده، بلکې چې هغوی بهر ته وځي نو هغوی دي آویزان دي کړي د خپلو پړونو نه څو حصه. جلباب څه دی؟ جلباب یو غټ څادر یا پړونی دی چې په هغې کې بنده د سر نه واخله د خپو پورې پټ وي، هغې ته جلباب وایي. اوس په دې کې وفرمایلی شو چې څو حصه آویزان ده کړی، نو دا به څنګه آویزان دیږي؟ نو حضرت ابن عباس رضی الله عنه د دې په تفسیر کې بیان کړی دي چې الله تعالی د مؤمنانو ښځو له حکم ورکړی دی چې الله تعالی د مؤمنانو ښځو له حکم ورکړی دی چې کله هغوی د څه ضرورت لپاره د کور نه وځي نو د خپلو سرونو نه به دا څادر را آویزان کړي، مخ به پټ کړي او یوه سترګه به کلاو ساتي، یعنی هغه به نه پټوي، صرف د لارې د کتو دپاره، یعنی چې څومره زیات مخ پټولی شي نو پټ دي کړي او بیا دې وځي د کور نه. په قرآن کریم کې چې د پردې کوم آیتونه نازل شوي دي هغه اووه دي، سلور په سورة الاحزاب کې دي او درې آیتونه په سورة النور کې دي. اوله مونږ په سورة الاحزاب کې اوې چې وقرن فی بیوتکن، چې ښځې دې په خپلو کورونو کې کینی. بیا مونږ هغه آیتونه وویل چې بهر ته وځي نو تبرج دې نه کوي، خپل ځان دې نه نمایا کوي، د تبرج نه بغیر دې وځي. او بیا مونږ هغه ټول د هغه ټولو سیزونو په باره کې وویل چې هغه په تبرج کې راځي. په هغې کې ما تاسو ته ویلي وو چې په هغې کې پنځه سیزونه راځي، چې د جسم نمایش مه کوئ، د زیوراتو نمایش مه کوئ، دغه شان زینت والا کپڑې چې دي چې په هغې کې چمک دمک وي، ګلونه وي پی، یعنی ښایسته کپڑې، نو د هغې نمایش مه کوئ، او د ناز او انداز په چال کې مه ګرځئ، او داسې خوشبویی یعنی پرفیوم مه استعمالوئ چې هغه خوریږي. دا ټول د تبرج سیزونه دي چې تبرج به نه کوئ، د دې نه ښځې منع شوې دي. او بیا هم وفرمایلی شو چې آواز به هم داسې نه وي چې هغه سړی خپل ځان ته اټریکټ کوي، چې د بره نه عبایا اغوستی وي او آواز یې داسې وي چې هغه ځان ته خلک مایل کوي، یعنی په آواز کې به اټریکشن نه پیدا کوي چې د سړی تمه پیدا شي، بلکې سیده خبره به کوي، ټو د پوینټ خبره به کوي، او چې په هغې کې نخرې نه وي او نه پکې خندا وي او نه پکې سناز او ادا وي. نو دا ټول هر څه مونږ مخکې ویلي دي. د دې نه علاوه مونږ په سورة النور کې ویلي دي ښځو ته ویلی شوي دي چې تاسو خپلې لوپټې په سینو باندې واچوئ. دا آیتونه مونږ کتلي دي او ویلي مو دي. او بیا د رښتو په باره کې او فرمایلې شول چې دا محرمې رښتې دي او د دوی په مخ کې تاسو تلی شئ او د هغې نه علاوه چې څومره هم نامحرمه رښتې دي د داغوی نه به پرده کوئ، د هغوی ټولو په مخ کې نه شئ تلی بغیر د حجاب نه. نو یاد وساتئ دا خبره چې په ستر او حجاب کې فرق دی، او چې چاته د ستر او حجاب پته نه وي نو بیا موږ ته ستر پټول پوره ښکاري، یعنی د ښځې د ښځې نه څومره پرده ده د نوم نه واخله د زنګونانو پورې، او د سړي نه څومره پرده ده د نوم نه د زنګونانو پورې. لیکن د ښځو د سړو نه پرده د ټول جسم ستر دی سوای د مخ نه او لاسونو نه او خپو نه. چې دا تاسو د پلار او وروڼو په مخ کې کلا وهلی شئ دا محرمې رښتې دي، د دوی په مخ کې کلا وهلی شئ. د دې مطلب دی چې حجاب به د دې د پاسه وي، نو ظاهره ده چې ستر او حجاب یو شی خو نه دی، یعنی مخ او لاس او خپې تاسو د محرمو رشته دارانو په مخ کې کلا وهلی شئ. اوس که یوه ښځه د دې نه هم په کمو کپړو کې د نامحرمه سړو په مخ کې لاړه شي چې لستوڼي لڼ وي او لویه غاړه وکړي او چې مری یې ښکاري او چې د زنګونانو لاندې خپې ښکاري او کپریز یې اغوستې وي، نو دا جایز نه دي. دا خو څوک د محرمو رشتو په منځ کې هم نشي کلا وهلی، نو ځکه د ستر او حجاب په منځ کې په فرق باندې خپل ځانونه پوهه کړئ. او ستر تاسو د هیڅ چا په مخ کې هم نشئ لرې کولی سوای د خاوند نه. د انسان د جسم حصے ممنوع دي ښکاره کول. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې خبردار چرته هم لغړ مګر ځئ، ستاسو سره داسې هستیانې دي چې هغوی چرته هم نه جدا کیږي سوای د رفای حاجت نه او د ښځې سره د مباشرت په وخت کې، یعنی چې کله باتروم ته ځئ او چې کله د ښځې او خاوند تعلقات وي، نو د هغې نه شرم کوئ، یعنی فرشتې وي او د هغوی احترام کوئ. نو که ډېره هم ګرمي وي خو په کمره کې ټولې کپړې مه لرې کوئ، چې ګرمي ده نو څوک خوشته دی نه، نو لغړه به کینه، نو داسې نه شئ کولی، ځکه چې د انسان سره فرشتې خو وي که نه. په دې وجه د مړي جسم هم تاسو نه شئ لیدی. او چرته دا چې نن ښځو خپل حجابونه لرې کړي دي، نو ستر ضروري دی که څوک وي او که نه وي. او حجاب چې دی نو هغه صرف د غیر محرمه د پاره دی، ضروري نه ده چې انسان دی هر وخت په حجاب کې وي. چې کله غیر محرمه وي نو هله به حجاب کوئ، لیکن ستر به هر وخت پټوئ. او ګورئ بعضی اکسپشنل کیسز هم وي چې په هغې کې ښځه خپل حجاب کلا وهلی شي د غیر محرمه بنده په مخ کې، لکه څوک رشتې لتلل غواړي او جینۍ لیدل غواړي، نو سړی جینۍ لیدی شي، ځکه چې وروسته هغه دا ونه وایي چې ما خو دا نه ده لیدلی. او یاد وساتئ دا خبره چې د هغې ستر به کور وي. دغه شان قاضي دی، د ګواهۍ دپاره ښځه راځي نو هغه د هغې مخ لیدی شي. دغه شان که تاسو کورټ ته ځئ، عدالت ته ځئ، یا د ایمیګریشن دپاره ځئ، یا تاسو په بورډر باندې ولاړ یئ او هغه درته ووایي، یعنی هلته درته څوک وایي چې خپل مخ وښیه د سیکیورټي دپاره، نو په هغې کې تاسو خپل مخ کاره کولی شئ. دغه شان که ښځه موجود نه وي او د علاج دپاره صرف سړی وي، نو په هغې کې ښځه خپل حجاب کلا وهلی شي. ها الله دې رحم وکړي که چرته اور ولګي یا داسې څه حادثه وشي. ظاهره د هغه وخت خو ایمرجنسي وي، چا ته سادرونه او جلباب نه وي یاد. که دغه شان حادثه یا زلزله راشي نو په هغې کې دومره رخصت ملاویدی شي. که د غیر محرم په مخ کې حجاب کلاو هم شي نو په دې باندې نیول نشته. او ګورئ ستر د سړي دپاره هم دی او د ښځې دپاره هم، حجاب صرف د ښځې دپاره دی او د سړي دپاره نشته. پوه شوئ په دې خبره؟ ځکه چې که د ښځې نظر په غیر محرمه سړي باندې پرېوځي نو هغه دومره خطرناک نه وي لکه څومره چې د سړي نظر د ښځې دپاره خطرناک وي. تاسو به چرته هم نه وي اورېدلي چې یوې ښځې سړی ریپ کړی دی، نو په دې وجه د سړي عزت محفوظ وي، لیکن د ښځې عزت وي چې هغه ډېر نازک وي. ځکه په دې وجه الله تعالی ښځې له د پردې حکم ورکړی دی، په دې کې د هغې دپاره خیر دی، د هغې حفاظت دی او د هغې سیکیورټي ده. او د الله تعالی نه بهتر هیڅوک نه پوهیږي چې د هغو سیکیورټي په څه کې ده. په دنیا کې که تاسو وګورئ نو ټولې میوې په کورس کې دي. مالټو ته وګورئ، کیلې وګورئ، انار وګورئ، دا نازک سیزونه دي، نو الله تعالی په کور کې ښودي دي. ځکه چې په کور کې پاک او صفا سیزونه وي او صحیح سیزونه وي. لکه یو کیله ده او په هغې باندې کو پوستکی نه وي او کلاو پرته وي نو هغه به تاسو وخورئ. دغه شان کلالی پاک د کور نه بغیر کیښودی شي نو په هغې باندې مچان کینی او په کور سیز باندې نه کینی. د هغې وجه سوی چې کله ښځه بغیر د حجاب نه د کور نه وزي نو هغه وخت هغه د سړو دپاره اټریکټیو جوړه شي، سړی هغې ته مایل کیږي. او ګورئ موږ ته پته نه لګي چې د سړي په زړه کې د کومې ښځې دپاره اټریکشن دی، نو دا قیاس نه دی پکار چې ما ته به څوک ګوري یا دا چې په ما باندې څوک سو کوي. دا ستاسو د خولې خبره نه ده، ځکه چې الله تعالی ته بهتره پته ده چې چا دپاره کوم احکامات ضروري دي. موږ او تاسو د دې فیصله نه شو کولی. د سورة الاحزاب د آیتونو د نازلېدو نه مخکې به ښځې ښه د زیب او زینت سره بهر ته وتې، لیکن چې کله دا آیتونه نازل شول نو د هغې نه پس الله تعالی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کورنۍ له او باقی چې څومره هم مسلمانان وو هغوی له حکم ورکړو چې اوس به داسې نه وي. او اکثر د خلکو دا خیال وي چې ما سکارف واچوه نو زه په حجاب والو کې شامله شم، حالانکه دلته خو د حجاب لفظ نه دی راغلی، دلته خو د جلباب لفظ راغلی دی، جلابیبهن راغلی دی. او سکارف ته حجاب نه وایي، جلباب دی چې هغه پرده ده، یعنی دا د سړي او ښځې په منځ کې یوه پرده راغله، یو رکاوټ راغې. نو ولې دا سکارف واقعي یو رکاوټ دی د سړي او ښځې په منځ کې؟ نو ټولو ته د یوې خبرې پته ولګېده چې دا حجاب چې دی نو دا په اصل کې یو آړ دی، یوه پرده ده. او الله تعالی اولنۍ پابندي دا ولګوله چې په کورونو کې دننه اوسئ، دا پرده ده د ښځو دپاره. د ټولو نه اولنۍ پرده یې راته څو ښودله چې په کورونو کې دننه اوسئ، چې کله تاسو دننه یئ نو په حفاظت کې به یئ، ښه په پرده کې به یئ، د سړو په نظرونو کې به نه راځئ. دویمه خبره دا ده چې کله تاسو د کور نه وځئ نو څنګه به وځئ؟ نو بیا به داسې وځئ، یدنین علیهن من جلابیبهن. د یدنین مطلب دی، د یدنا مطلب دی نزدې کېدل او ښکته کېدل، اویزانې دل. او علیهن لفظ استعمال شوی دی چې د برنې اویزان دی کړی. او دلته دا یو شی دی چې په دې کې لږ شان اختلاف دی او باقی په یو سیس کې هم اختلاف نشته، او دا به زه تاسو ته کلیر کړم. نمبر ون، د پردې اولنۍ درجه څو ده چې په کورونو کې اوسئ، که بهر ته وځئ نو صرف د ضرورت لپاره وځئ، یعنی د چا سره میلاوېدل وي، چېرته لاسنیویله تلل وي، یا د علم حاصلولو دپاره تلل وي، او یا د څه ضرورت دپاره وتل، او یا د چا ښځې حالات ښه نه وي او هغې ته د نوکرۍ ضرورت دی، نو هغه خو به بیا د کور نه وځي. لیکن داسې څوک نشي کولی چې په کور کې بور شي او وایي چې راځئ چې بهر ته وځو، راځئ چې بازار ته لاړ شو، چابي واخلي او په مالونو کې ګرځي او په سړکونو باندې ګرځي بهر، نو داسې نه ده پکار. د ښځې دپاره اصل ځای کور دی. په کور کې د زړه د لګېدو کوشش کوئ، داسې نه ده چې په سړکونو او مالونو کې خوشحاله یې. نو بغیر د ضرورت نه د ښځې لپاره د کور نه وتل صحیح نه دي، او د دې هغې ته اجازت هم شته. او دویم، د پردې څه حکم دی؟ د سر نه د خپو پورې اوږد سادر، یعنی پړونی په سرول، او د دې سره د بدن پټ کړي ټول جسم، او دا دی جلباب. د دې درېمه درجه دا ده چې کله ښځې جلباب اچوي او چې خپل مخ او لاسونه د خلکو په مخ کې نه ښکاره کوي، او دا درېمه درجه چې دا، نو په دې کې اختلاف دی، څوک د دې په حق کې دي او څوک نه دي. او دا موږ په سورة النور کې ویلي وو چې هر څه به نه ظاهروئ الا ما ظهر منها، مگر هغه چې په خپله ظاهر شي. او هلته ما تاسو ته ویلي وو چې مخ او لاسونه دا داسې دي چې په خپله ظاهریږي، نو ټیک ده که دا کلاو شي نو جایز دي. او دویم وایي چې نه، الا ما ظهر منها، د دې مطلب دی چې ستاسو صادر خو تاسو نشي پټولی، ستاسو قد تاسو نشی پټولی، که تاسو نری یا غټ یئ نو هغه نشي پټېدی. نو دا سیزونه دي الا ما ظهر منها والا، ځکه چې دا خو څوک نشي پټولی. که بنده ډېر هم سوا غوندي، یعنی د یو د پاسه بل، د بل د پاسه بل، لیکن دا سیزونه نشي پټېدی، نو په دې کې صرف اختلاف دی د علما. او دوه رایې دي، بازی وای چینه سادر با چاپیره کوي او بازی وای چینه د برنه به راولي یعنی نقاب به هم کوي او دا خبره دلته په دی واځي حکم چې د قیامت په ورځ څوک دا اونه وایي چې زمونږ استاد مونږ ته نه ویلي کوچری دی مونږ ته صحیح خبره کړې وي او مونږ په شوی وي نو مونږ به داسې ضرور کړی وو د دې نه پس زو بریوزی ماشم او هغه خلک چې دا آیتونه یې لس لس ځله ویلي وي ترجمې کړي وي یاد کړي وي دا آیتونه او که هغوی بیا هم حکم نه مني نو هغوی ته به الله تعالی له جواب په خپله ورکول وي ځکه چې زمونږ جواب به زمونږ نه سوا بل څوک نه ورکوي نه زمونږ مور او پلار نه زمونږ خاوند او نه زمونږ ملګري او چې د چا دا خیال وي چې د دې په وجه به مونږ انسیف شو نو یوه خبره واورئ چې دا تاسو چې کوم سکارف په سر کړی وي نو د هغې سره هم ستاسو پهچان کیږي چې دا خو مسلمانه ښځه ده اوس یو سړی به تاسو ته په دې کې سونه وایي چې دې خو لاندې جینز اچولی دي کوبره حجاب اچولی دی نو څه خبره نه ده هغوی دې ته نه ګوري که تاسو لاندې جلباب اچولی وي او که نه بس تاسو مسلمانان یې کوچری څوک مسلمانان تنګوي نو هغوی به بیا تنګوي تاسو په هر حال کې نو داسې نه ده چې د جلباب سر به مو تنګوي او د سکارف سره راته سونه شي ویلی داسې خبره نه ده او حفاظت د الله تعالی د طرف نه وي او مونږ ټولو ته د دې حدیث پته ده چې که ټوله دنیا میلاو شي او تاسو له نقصان درکول غواړي نو نشي درکولی چې تر څو پورې د الله تعالی اذن نه وي او که ټوله دنیا میلاو شي او فایده درکول غواړي نو نشي درکولی تر څو پورې چې الله تعالی ونه غواړي نو خیر او شر صرف او صرف د الله د طرف نه راځي دویمه خبره دا ده دلته د جلباب چې کومه خبره راغلې ده کوچری تاسو ته شلوار کمیز جلباب ښکاري چې دا جلباب دی او دلته چې د جلباب یعنی صادر خبره وشوه د دې بیا څه مطلب دی او کوچری ستاسو دا خیال وي چې یوه جامه په کار ده نو ولې د دې بیا دا مطلب شو چې خلک کپړې وباسي او یو صادر واچوي بیا دلته خدا ده چې د کپړو د پاسه به صادر اچوئ مونږ دې کپړو ته څنګه ویلی شو چې دا زمونږ جلباب یعنی صادر دی پړونی دی جلباب خو د جامو د پاسه وي او امام اربع چې دي څلور امامان امام مالک امام شافعي امام احمد بن حنبل دا درې واڼه وایي چې د مخ د کلا وهلو اجازت نشته که د فتنې ویره وي او که نه وي او امام ابو حنیفه صرف بل مسلک اختیار کړی دی چې کوچری ویره وي د فتنې نو بیا تاسو مخ کور کوئ او که ویره نه وي نو تاسو مخ کار کولی شئ او دا صرف د هغو موقف دی او باقی درې واړه امامان وایي چې د مخ هم پرده ده مخ هم پټول پکار دي او امام ابو حنیفه هم دا نه دي فرمایلي چې تاسو فل میک اپ وکړئ او بیا مخ کلاو کړئ او بهر ته وتلی شئ او د زینت اظهار کوئ او مونږ په سورة النور کې ویلي دي ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها او نه دي ظاهروي دوی خپل زینت او نه دي ظاهروي دوی خپل زینت مګر هغه چې ظاهر شي په خپله او که د دې نه مخ مراد واخیستی شي نو هغه هم بغیر زینت واله مخ او که زینت مو وکړو او مخ مو ښکاره کړو نو بیا خو تاسو زینت ظاهر کړو او ځینې مفسرین وایي چې د زینت نه مراد دی بهرنی زینت هغه ترینه مراد دی په ولا یبدین زینتهن کی چې خپل زینت مه ظاهروئ کوم چې بهر دی او نور وایي چې نه مخ خو د ټولو نه زیات زینت دی نو دا هم مه ظاهروئ ځکه چې کله یو سړی د واده دپاره څوک خوښوي نو هغه مخ ګوري نو ځکه په دې کې لږ شان اختلاف دی ځینې وایي چې نه دا مخ نه دی بلکې دا د هغې د ښایسته کولو خبره ده چې کله په مخ باندې میک اپ وشي او دا مونږ په سورة النور کې ویلي وو چې خپل زینت مه ظاهروئ مګر د خپلو خاوندانو په مخ کې او د خپلو پلارانو په مخ کې او د خپلو خاوندانو د پلارانو په مخ کې د زامنو او د ناسکه زامنو په مخ کې او د خوریونو او وریرونو په مخ کې دغه شان یو پوره لیست ورکړی شوی دی نو اوس تاسو ماته ووایئ چې بیا د دې لیست ته ورکولو څه ضرورت وو کچری د ټولو په مخ کې داسې بنده وځي لکه چې څنګه د پلار په مخ کې وځي او ځینې خلک لا پکې وایي چې نه دا خو صرف د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بیبیانو د پاره وه دا پرده او دلته خو د نساء المؤمنین لفظ راغلی دی د مؤمنانو ښځو بیا د دې څه مطلب دی آیا هغوی دا دروغ ګڼي؟ هر کله چې مونږ په دې کې خپله رای ورکوو چې زما دا رایې ده، زما دا خیال دی، نو مونږ له لږه شان حیا پکار ده چې مونږ د چا د حکم په مخ کې خبرې کوو، مونږ د چا د حکم خلاف ورزي کوو، ځکه چې دا نه زما خبره ده او نه د چا مولوي صاحب خبره ده، بلکې دا خبره ډایرکټ د الله تعالی خبره ده او ستاسو د مخ کې ده، په قرآن کې ده، د هیچ چا خبره هم نه ده. او جلباب حکم د لوپټې حکم نه دی، او د جلباب حکم د لوپټې حکم نه دی، هغه خو خیمار دی، هغه په صورت النور کې راغلی دی. جلباب خو لوی صادر دی، پړونی دی د سر نه د خپو پورې، او نن خو زموږ د پړونو نه لوپټې جوړې شوي دي. نو جلباب صرف په سینه باندې پرته لوپټه نه ده، او دا یو شرټ نه دی، یعنی یو کمیس نه دی چې دا جلباب دی، او نه دا سکارف دی چې دا جلباب دی. هغې ته جلباب نه شي ویلی کېدی، بلکې جلباب کلاو صادر دی، او چې کله مونږ دا صادر اوګنډو نو هغې ته عبایه ویلی شي یا برقه ویلی شي، یعنی عبایه به هم داسې فټ نه وي چې هر څو پکې جدا جدا په نظر راځي. اوس خو چا ټایټ عبایه اچولی وي او برې وړوکې شان سکارف په سر کړی وي چې سینه یې پکې ښکاري، نو دا بیا څنګه جلباب شو؟ او د کومو حصو د پټولو حکم چې راغلی دی نو هغه ښکاره کوي. نو جلباب قمیص هم نه دی، او جلباب دا هم نه دی چې د شلوار نیمه حصه کور شي، بلکې جلباب هغه صادر وي چې د خپو پورې راځي، او د خپو نه چې بره وي نو هغه جلباب نه وي. اوس که یوه ښځه لنډه برقه واچوي، لاندې شلوار وي، پرتوګې وي، او هیلز ښکاري، او نیل پالش یې لګولی وي، او چې داسې ښایسته سینډلز یې اچولی وي، او د پاسه یې د نیل پالش سره نوکونه ډیکوریټ کړي وي، نو سړی خو به هغې ته اټریکټ کیږي. او ګورئ، د خپو خبره په دې باندې نه ده راغلي، ځکه چې جلباب ډېر اوږد صادر وي، نخپې پکې پټې شي. نو دا حکم دی د جلباب، او د چا خبره به اورئ او د چا به نه اورئ. نو دا فیصله به ښځه کوي چې زه به د خاوند خبره اورم او که د الله خبره به اورم، زه به د مور او پلار خبره اورم او که د قرآن خبره به اورم، ځکه چې په قبر کې به بنده په خپله وي، او حساب کتاب به هم بنده په خپله ورکوي، او د الله تعالی احکامات بالکل واضح دي. اوس دا جدا خبره ده که مونږ یې اورېدل نه غواړو، او په هغې باندې عمل کول نه غواړو، او په هغه فتنو پسې ګرځو چې فلانې خو داسې وایي. او یعنی کله چې تاسو تفسیر ګورئ، نو کوم تفسیرونه به ګورئ؟ هغه تفسیرونه چې صحابه کرام رضی الله عنهم یعنی په هغه دور کې شوي وو، هغه به نه ګورئ کوم چې نوي دي. یعنی داسې نه ده چې د نن ورځو عالم وایي چې نه اوس ته حجاب څه ضرورت شته. یعنی دا خو منافقان وو په هغه ورځو کې، او هغوی به ښځې چیړلې، نو ځکه ویلی شوي دي. نو ولې منافقین صرف په هغه ورځو کې وو، او په دې ورځو کې منافقین نه شي کېدی؟ یعنی د دې ورځو خلک د هغه ورځو د خلکو نه خشول. خلک وایي چې زما زړه خو پاک دی. نو ګورئ، خبره ستاسو د زړو نه ده، خبره د نورو خلکو ده، او د هغوی د زړونو ګرنټي څوک ورکولی شي؟ الله تعالی خو د مؤمنې ښځې حفاظت کړی دی، او الله تعالی دا هر څه ستاسو د عزت لپاره کړی دي چې څوک چاته څنګه ګوري. نو د هغې الله ته پته ده، بلکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې ښځه د پردې نوم دی، چې کله هغه د کور نه وځي نو شیطان هغې ته ګوري، او بیا شیطان د خلکو په زړونو کې د هغې په باره کې خبرې اچوي او جذبات پیدا کوي. نو اولنۍ خبره دا ده، یعنی د چا د زړونو ګرنټي نشته، او نه د چا د خیالاتو سو ګرنټي شته. د داسې خلکو په باره کې به خبرې واورئ چې د هغې په باره کې مونږ ښځې چرته سوچ هم نشو کولی، چې لا دې ته هم څوک داسې خبرې کولی شي. یعنی انسان حیران شي چې دا خو د بچو مور ده، دا خو عمر رسیده ښځه ده، دې ته هم داسې خبرې کېدی شي؟ ځکه چې معاشره ډېره غلیزه شوې ده، هر طرف ته بې حیايي ده، او فحاشي ډېره عام شوې ده، چې په محرمو رشتو کې هم خرابې راغلی دی. نو نوره به د چا خبره څوک کوي؟ نو ځکه الله تعالی چې کوم احکامات را کړي دي، نو په هغې کې زموږ خیر دی. د خدای لپاره په دې خبرو باندې ځانونه پوهه کړئ چې په دې کې زما خیر دی. او دویمه خبره دا ده چې دا د الله حکم دی، او چې کله د الله حکم راغی نو اوس زه د هغې په باره کې هېڅ هم نشم ویلی. زما او ستاسو به څو عقل وي؟ د دې عقل سره مونږ د الله تعالی مقابله کوو چې دا صحیح دی او دا صحیح نه دی. نو ولې دا قرآن د قیامت د ورځې پورې نه دی، او مونږ ته الله تعالی ته ودرېدل نه دي؟ نو بیا مونږ څنګه جرأت کولی شو د داسې خبرو؟ که چېرې زمونږ دا خیال وي چې دا د فتنې دور نه دی، نو بیا هم د مخ او لاسونو نه علاوه خو ټول جسم پټول دي، نو د داسې کپړې سره پټول دي چې د هغې سره نه جسم ښکاره شي او نه د هغې سوشیپ ښکاري او نه سیترو وي سادر چې د هغې نه هر سو په نظر راځي او چې نه د سر ویښتو ښکاري او نه مرۍ ښکاري او نه خپه ښکاري او نه آرم په نظر راځي، او چې په مخ باندې زینت شوي وي، نو د هغې پټول بیا ضروري نه وي، ځکه چې دا خو بیا د سورت النور د آیت خلاف ورزي وشوه چې هلته وویلی شول چې زینت به نه ښکاره کوئ او مونږ یې ښکاره کوو، او چې کله هم مونږ بهر ته وځو نو مونږ الله تعالی چیلنج کوو، استغفر الله ربي استغفر الله ربي، او چې مونږ قرآن وایو او پوهیږو هم او د هغې نه پس مونږ بیا په زړه طریقه باندې یو، نو بیا مونږ څه زده کړل؟ او الله تعالی وفرمایل چې ذلک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین، دا زیاته نږدې ده چې هغوی وپېژندې شي او هغوی له تکلیف ورنه کړي شي، یعنی چې ستاسو پهچان وشي په دې طریقې سره، او د پهچان مطلب دی چې تاسو وپېژندې شئ چې دا شریفې ښځې دي او خاندانی ښځې دي، هغه دغه ښځې نه دي چې زه دا وچېړم او زه به دا اپروچ کړم نو دا به ما انټرټین کړي، ځکه چې ستاسو صحیح حجاب کول خلکو له پیغام ورکوي چې زه اویلیبل یم، او واقعي دغه شان کېږي چې کله ښځه په صحیح حجاب کې وي نو سړي ورته په خپله لار پرېږدي او په خپله ورله عزت ورکوي، او چې کله څوک د کلاو ویښتو سره او په رنګینو کپړو کې وځي نو خامخا به هغې ته خلک ګوري او د هغې د اپروچ کولو کوشش به کوي، بیا هغوی ستاسو د حال احوال تپوس کوي، هغوی ته به سلام کول هم را یاد شي او ستاسو سره به ډېرې خبرې کول ورته هم را یاد شي، چې یوه ښځه په پراپر حجاب کې وي نو یو سړی هم بیا جرأت نشي کولی چې هغه اپروچ کړي تر دې چې هغه سلام هم نه کوي هغې ته، نو دا یو میسج وي چې هغه ستاسو حال حلیا نورله ورکوي. او د ځینو ښځو دا خواهش وي چې ما ته خلک وګوري چې زه ډېره ښایسته یم، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې مایل کول والا او مایل کېدو والا، لکه ځینې ښځې وایي چې فلانې ډېر ینګ دی ډېر هینسم دی نو هغوی هم اټریکټ کېږي سړو ته، او هغوی ځان طرف ته هم سړی اټریکټ کوي، ځان طرف ته سړی مایل کوي، او ځکه داسې حال حلیې جوړوي چې سړی وګوري ماته، نو دا داسې ښځې دي چې دوی به د جنت خوشبویي هم نه محسوسوي، د دې په بدله کې هغوی جنت پرېږدي د دومره لږ ساعت دپاره د دومره لږې مزې دپاره چې خلک ماته وګوري چې زه ښکارم زه ښایسته ښکارم او زما نه څوک ښایسته نشته، د دې دپاره جنت پرېښودل دا د کوم ځای عقلمندي ده؟ او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې ما ډېرې ښځې په جهنم کې لیدلې دي، نو ولې به نه وي ډېرې؟ که صرف د دې متعلق سوال وشي د ښځې نه، که الله تعالی زمون په مخ کې دا آیت کېږدي چې ما تاسو له دا حکم درکړی و، نو تاسو ولې په دې عمل نه وو کړی؟ او چې ما د زینت د ظاهرولو په باره کې حکم درکړی و چې دا به نه ښکاره کوئ، نو تاسو ولې ښکاره کوو؟ نو د هغې به مونږ څه جواب ورکوو بیا؟ او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا هم فرمایلی دي چې ما د سړو دپاره د ټولو نه غټه فتنه چې لیدلې ده نو هغه ښځه ده، او چې کله ښځې د خپل مقام نه لرې شي نو فتنه پیدا شي، چې کله ښځه داسې کلاو وځي نو د سړو دپاره فتنه جوړیږي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دریو خلکو په باره کې فرمایلی دي چې د هغوی متعلق خو تپوس هم مه کوئ. اولنی هغه کس چې هغه د جومات نه وځي، یعنی د خپل امیر د فرمانبردارۍ نه وځي، د هغو خبره نه مني. دویم هغه غلام چې د مالک نه وتښتي، او درېمه هغه ښځه چې د هغې خاوند د هغې سره نه وي، یعنی هغه چېرته جاب له تلی وي او یا سحر ځي او ماښام راځي او دې له یې ښه کلاو پیسې ورکړي وي، او د هغې نه پس هغه تبرج کوي، خپل زیب او زینت ظاهروي او بهر ګرځي. د دوی په باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د دوی په باره کې تپوس هم مه کوئ. او د دې آیتونو نه علاوه په قرآن کې بېشماره احادیث دي چې په هغې کې د پردې حکم دی، او دا احکامات د اویاو نه زیات دي چې په هغې کې قولا او عملا د پردې احکامات بیان شوي دي. نو مسلمانانو او آزادو ښځو له حکم ورکړی شو چې تاسو پرده کوی او چې د کور نه وځئ نو په جلباب کې وځئ او د هغې سره به هغه وپیژندی شي چې دا آزاده خاندان والا او عزت والا ښځه ده، نو هغه دې څوک نه چیړي. او دویمې هغه ښځې دي چې هغه وینځي دي، ظاهره ده چې هغوی به کار کسب کوي، هغوی به صادرې نه شي په سرولی، نو هغوی به هسې ګرځېدی. او کوم منافق کسان چې به وو نو هغوی به دوی ته اوازونه کول، سیتیانې به یې وهلې او هغوی به یې تنګولې. نو د هغوی دپاره یو مسیج و، یو پیغام و، د حجاب والا ښځې چې ما مه چیړئ، زه خانداني ښځه یم او واقع داسې وي. او د دې نه پس دا ویل چې دا د پخوانو خلکو دپاره وه دا پرده. نو بیا په قرآن کې دا آیت ولی دی؟ بیا په یو تفسیر کې دا وښیئ چې دا آیت منسوخ دی او دا آیت شته دی نه.